اتحاد را بدن، چون اکثریت یا بخش بزرگی از مردم را به یک سمت سوق میدن، او وقت یک اکثریت باعث خواهد شد که سلامت. یک حرفی بر دیگران حاکم شود. بدون جنگ میتونه که به نتیجه برسد. در صورتی که در جامعه که جنگ در جریان هست، هم میتونه که برای حل کردن جریان جنگ و برای از بین بردن ریشه ها و زمینه های تنویل و زمینه های سربازگیری تروریست و تروریسم هم میتونه نقش مفید و مؤثر را چنین فتوا
بده. درجات مننه ده پانتون استاد شاغله حمید عزیزی، ده نریوالو اریکو کارپو، شاغله سید انتظار خادم چې په دې خبرونه کې موږ ګډون وکړل. تاسو اوریدونکو هم منندو یو هیله لرو چې د دې خبرونه دوهمه برخه هم واوري چې په افغانستان کې د ماشومانو د مرشوب لو په اړه ده. اوس لمړی د افغانستان خبرونه واوري چې واصل وسال وړاندې کوي.
سلامونه، وخت په خیر. دا هم د مهمو خبرونو سرټکی. د پکتیا ولایت په ګردیز ښار کې څو تنه وسلوال بریدګر د نوي کابل بانک ودانۍ ته ننوتي چې اوس مهال د افغان امنیتي ځواکونو سره په جګړه بوخت دي. د افغانستان ولسمشر مړی وایي له دوو اونیو څخه کمه موده کې به د نویو نومان وزیرانو نوملړ ولسي جرګې ته وسپارل شي. او د غزنی ولایت امنیتي مسؤلین وایي د دغه ولایت په مرکز او څلورو ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو بریدونه په شا تمبول شوي دي. اوس هم بشپړ خبرونه. د پکتیا ولایت په ګردیز ښار کې څو تنه وسلوال بریدګر د نوي کابل بانک ودانۍ ته ننوتي چې اوس مهال د افغان امنیتي ځواکونو سره په جګړه بوخت دي. د پکتیا ولایت د امنیت قمندان توریالی عبدیانی په سیمه کې خبریالانو ته ویلي چې د بریدګرو شمیر 15 تنه و چې یو تن په دروازه کې خپلو چاودیدونکو توکو ته چاودنه ورکړې او څلور تنه نورې ودانۍ ته داخل شوي او د امنیتي ځواکونو سره په جګړه بوخت دي. په ورته وخت کې د پکتیا ولایت د عامې روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر شیر محمد سیمه ییزو خبریالانو ته ویلي چې تر دې حالا دوی ته دوه مړی او 15 ټپیان ورول شوی چې په وژل شو کې یو پولیس او یو ملکی کس ده. په دې اړه به نور جزئیات وروسته له تاسو سره شریک شي. د افغانستان ولسمشر مړی وایي له دوه اونیو څخه کمه موده کې به د نویو نومان وزیرانو نوملړ ولسي جرګې ته وسپارل شي. د ولسمشر مړی د ویندوی دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی نن په کابل کې وی خبري ناستې ته ویل چې ډېر ژر به په دې اړه معلومات خلکو سره شریک شي.
شاید تا دو هفته
حداکثر ولې خیر تر دوه اونۍ یا له دوه اونۍ څخه په کم موده کې به د نویو نومان وزیرانو نوملړ معرفي شي او د افغانستان د رسنیو لارې به دا مسله د خلکو سره شریک شي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي د دې جرګې د نن ورځې په عمومي ناسته کې وویل تر هغې چې حکومت دوی ته د ټولو سلبي صلاحیت شوو وزیرانو نوملړ ونسپاري، دریو معرفي شوو وزیرانو ته د رای ورکولو موضوع به د ولسي جرګې په ایجنډا کې شامل نه کړي. او د غزنی ولایت امنیتي مسولین وایي د دغه ولایت په مرکز او څلور ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو بریدونه په شا تمبول شوي. د دغه ولایت د امنیت قمندانۍ ویان فهیم مرخیل ازاد رادیو ته وویل چې تیره شپه وسلوالو طالبانو د غزنی ښار د یک، ابن، واغز او زنخان ولسوالیو پر پوستو بریدونه کړي دي. ښاغلی مرخیل وویل چې په دغو بریدونو کې تر اوسه 15 وسلوال طالبان وژل شوي او پولیسو ته هم مرګ ژوبله اوښتې. وسلوالو طالبانو په غزنی کې د جګړې پخلی کړی او د دغه ولایت د واغز ولسوالۍ د نیولو د ادا تر څنګ ویلي دي چې د غزنی په مرکز او د یک ولسوالۍ کې سخته جګړه روانه ده، خو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. کورنۍ خبرونه هم دومره ول. بهرنۍ خبرونه زما همکاره فریبا ظاهر وړاندې کوي.
سلامونه. د ایران د کورنیو چارو وزیر اعلان وکړ چې حسن روحانی د 50% رایو په خپلولو سره د دوهم ځل لپاره د ایران ولسمشر وټاکل سو. حسن روحانی به د بلې څلور کلنې دورې لپاره د ایران مشري وکړي. د ایران د کورنیو چارو وزیر عبدالرضا رحمانی فضلی نن په تهران کې وی خبري غونډې ته ویل
آخرین نتایجی را که بنده به خدمت شما
دیوی اورستی نتایج چیزه اعلانوم د رای مرکزونو د 99.5% شمیرل سوی رای پر اساس دی او مشکوالای سو حق اورستی نتایج بولو. ټولټال ل 1,200,000 و 2,600,000 رای څخه شغلی روحانی 3,500,000 و 4,800 اخیسته دی چې دا د ټولو رای 50% جوړوي. د ایران د خلکو منتخب ولسمشر دی. د ایران د کورنیو چارو وزیر په خبره د شغلی روحانی اوم در رقیب ابراهیم رئیسی د رای 8.5% رای خپل کړي او دوه نور کاندیدان حتی نه دي توانیدلي یو یو میلیون رای وګټي. د ایران په ولسمشر انتخاباتو کې تر 40 میلیون ډیر رای کارول سوی دي. دغه انتخابات پرون د جمعې پر ورځ په ټول ایران کې ترسره شو. د امریکا متحده ایالات ولسمشر ډونالد ټرمپ نن د سعودي عربستان پلازمینه ریاض ته ورسید. دا د ولسمشر په توګه د دندې له پایله د ډونالد ټرمپ لومړنی بهرنی سفر دی. له ده سره په دې سفر کې د امریکا لومړنی میرمن میلانیا ترامپ هم ملګری ده چې د سعودي عربستان د پاچا ملک سلمان لخوا یې هرکلی وسو. ټاکل شوی ښاغلی ټرمپ لومړی د سعودي له چارواکو سره خبرې وکړي او وروسته به د مرحبا ماڼۍ کې د ماښامنۍ پر مهال د سلطنتي کورنۍ له غړو سره وګوري. ولسمشر ټرمپ د شنبې په ورځ په ریاض کې په یوه سیمه ییزه غونډه کې وینا کوي چې تر ډېره به د توندلارو ډلو پر وړاندې پر مبارزې متمرکز وي. د امریکا ولسمشر په هغه ویډیویي کلب کې چې د جمعې په ورځ تر دې سفر د مخه په رسنیو کې خپور سو ویلي وو:
My first stop will be Saudi Arabia, the heart of the Muslim.
دوی زما لمړنۍ تمځای د اسلامي نړۍ په زړه هیواد سعودي عربستان کې دی. هلته په یوې تاریخي غونډې کې چې د څه باندې 500 اسلامي هیوادونو مشران ګډون پکې کوي وینا کوم، او د امریکا د خلکو لیدلوري به په ښکاره او واضح ډول ورته وایم. ډېری دغه مشرانو د تروریزم او هم د توندلاري د خبرېدو په برخه کې د ایران د رول په اړه خپل اندېښنې ښودلې دي. داسې ښکاري چې مسلمان مشران د لا ډېر مسؤلیت منلو او په خپلو سیمو کې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د رول لوبولو ته چمتو لري. هغه وخت را رسېدلی چې دا کار ترسره سي. دا کار به په ګډه کوو او باید هم ترسره سي. د سعودي عربستان چارواکو دغه هیواد د امریکا د ولسمشر سفر تاریخي بللی او وایي چې په دې سفر کې به سیاسي او تجارتي موافقې هم وسي چې له مخې به یې د توندلارو ډلو او اسلامي دولت ډلې په وړاندې مبارزه پیاوړې سي. ولسمشر ټرمپ په پام کې لري چې تر سعودي عربستان وروسته اسرائیل، ایټالیا، واتیکان او برکسل ته هم سفر وکړي. د امریکا کانګرس د کانګرس غړي وایي د دغه هیواد د فدرالي تحقیقاتي ادارې پخوانی مشر جیمز کومی به له ولسمشر ټرمپ او هم د ټرمپ او روسیې ترمنځ د اړیکو په اړه د دغه ادارې د پلټونو په اړه خپلې تجربې له خلکو سره شریکې کړي. جیمز کومی تېره اونۍ د ولسمشر ټرمپ لخوا د اف بی آی له مشرۍ څخه لرې کړای سو. تر اوسه دا معلومه نه ده چې کومی به څه وخت د سنا مجلس د استخباراتو کمیټې ته خبرې وکړي، خو دا کمیټه وایي شاید دغه کار راتلونکې میاشت وسي. د سنا مجلس د استخباراتو د کمیټې یو لوړ پوړی دیموکرات غړي مارک وارنر ویلي چې کومی د دې وړ دی چې د خپلې تجربې د ویلو لپاره چانس ورکړل سي، او هم د په وینا د امریکا خلک مستحق دي چې د دې کیسې د اورېدو چانس ورکړل سي. تکه سوی د فلیپین ولسمشر رودریګو دوترته راتلونکې اونۍ د روسیې له ولسمشر ولادمیر پوتین سره وګوري. دغه دواړه مشران به په خپلو کې د اړیکو د پیاوړتیا په اړه بحث وکړي. دا کار داسې مال کېږي چې د فلیپین مشر له واشنگتن سره د خپل هیواد د اوږدمهاله ائتلاف په برخه کې د تنوع په لټه کې دی. د فلیپین د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله وایي دا لیدنه به د دواړو هیوادونو په اړیکو کې یو نوی فصل پرانیزي. او شمالي کوریا هغه راپورونه رد کړل چې د نړۍ په 150 هیوادونو کې پر کمپیوټرونو سایبر بریدونه کړي دي. تېره اونۍ د نړۍ تر 200 ډېر کمپیوټرونه له دغه بریده اغېزمن شول. د سایبر بریدونو د مخنیوي یو شمېر شرکتونه ویلي چې پر دغو کمپیوټرونو د برید پر مهال هغو کوډونو ته ورته کوډونه استعمال شوي چې پخوا هم کارېدل، او شمالي کوریا پرې تورنه سوې وه. د خبرونو پای.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود،
یو ځل بیا زما عصمت ساروان او ظریف نظر سلامونه په دې ترشنه آسمان لاندی خپرونه کې ومنی. په دې برخه کې په افغانستان کې د ماشومانو د مرحوبلو پر ډېرېدو خبرې کوو. پرون د لوګر ولایت په محمد اغې ولسوالۍ کې د ماین په چاودنې کې د یوې کورنۍ 11 غړي ووژل شول. په وژل شویو کې 15 تنه ماشومان ول. تر دې څلور ورځې وړاندې په لغمان کې د دولت د وسلوالو مخالفانو له لورې د هوان په ویشتل شوې ګولۍ 15 ماشومان ووژل شول چې عمرونه یې د 16 او 12 کلونو ترمنځ وو. دا یوازې د ورستیو څو ورځو پیښې دي چې خبرونه یې خپاره شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو مرستندوی ماموریت وایي په 2014 میلادي کال د افغانستان په جګړه کې د وژل شویو ماشومانو شمیر تر ورتیر کال په 25 زیات و. په افغانستان کې د ملګرو ملتو مرستندوی ماموریت په دې ژوره اندېښنه ښکاره کړې چې د 2014 کال په جګړه کې د ماشومانو تلفات په بېساري ډول زیات شوي دي. ملګرو ملتونه وایي په 1.5 ملکیان د ماینونو او ناچاودلو ګولیو د چاودنو په اثر له ژونده بې برخې شوي دي. راپور وایي چې په 2014 میلادي کال په افغانستان کې 923 ماشومان وژل شوي چې د 2015 کال په پرتله په 15 زیات دي. یو نموایی تر اوس پوری هیچ کال ده افغانستان په جګړه کې د دومره زیات شمیر ماشومانو د مرشول بو شمیر نو ثبت کړی. له نښو نښانو ښکاري چې سش کال به تر تیر کال هم احتمالا د ماشومانو مرژوبلې زیاتې وي. د ماشومانو د مرژوبلو د مخنیوي لپاره باید څه وشي؟ په جګړه کې ښکېلې ډلې څه مسؤلیت لري او د دې لپاره چې ښکېلې ډلې د خپلو مسؤلیتونو ته متوجه شي، د بشري حقونو مؤسسې، مدني ټولنې، لیکوال او نظر خاوندان له کومو حربو کار اخیستلی شي؟ په دې خپرونه کې په همدې موضوع بحث کوو.
بله، تشکر. مهمانای محترم ما در قسمت دوم انجینیر صاحب محمد شفیق یوسفی، رئیس انسجام و هماهنگی تطهیر ماین وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث، و محترم آقای بلال صدیقی سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان شان کوشش میکنیم که از طریق تلفن با آقای ابوالاحرار رامزپور عضو بخش حقوق بشر یوناما هم تماس برقرار شود. و منتها در قسمت سوالایی که خود طرح کردی سخن اول به کی بسپاریم؟ ساروان سیب
لبرک شاغل شفیق یوسفی و نظر سرگن که چه ده ماینونو وضعیت فلان پتسال کده؟ مثلا ده لوگر تر طول رستی پیشه ده چه پرون وشوه، ده ماین پخوانه ماین ده که تازه شدل شوه ده. آیا ماینون لمن زودل کیشی او که لازه کیشی؟
خلاص نمیشه این ماین ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول تر از همه سلام و احترام تقدیم است و در ضمن از او بر بازمانده های شهدایی که در ولایت لوگر و اثر انفجار ماین 11 نفر از هموطنان ما جانهای خود از دست دادن و 2 نفر اطفال زخمی هستند، بر بازماندگان از او صبر جمیل می خواهیم. بعد وقتانه که مشکل ماین ها و مهمات منفجر نشده و در این اواخر مواد انفجاری طبیعی شده که به نام بم های کنار جاده هم است نام گرفته میشه، در افغانستان مشکل هنوز باقی است، چون حجم مشکلات ملوث بودن ساحه در افغانستان بسیار زیاد بود. یعنی به این معنا که با وجودی که از شروع پروگرام در سال 1989 در حدود 20 میلیون ماین ها و مهمات منفجر نشده تخریب شده، ولی باز هم در نقاط مختلف کشور مشکلات موجود است. و مشخصا در باره حادثه لوگر، این حادثه در قریه برک حلسولی محمد آقا، وقتی که یکی از فامیل ها به طرف یک محفل عروسی در رفتن بودن، متاسفانه که انفجار صورت میگیره. قرار معلومات ابتدایی را که ما به دست آوردیم، این ماین نو بوده، از سابقه نیست، ولی هنوز هم تحقیقات ما جریان داره. معلومات اضافه تر باز بعد از اینکه تحقیقات تکمیل شد و ما تونستیم معلومات اضافه تر به دست بیاریم در خدمتتون قرار میدیم.
سلامت اوسه. مننه صدیقی صاحب. د بشری حقونو کمیسیون په دې برخه کې څه کار کړی دی؟ آیا له وسلوالو ډلو، له دولت، له هر هغه څوک چې ماشومان وژني یا په جګړه کې احتیاط نه کار نه اخلي، تاسې څه غوښتي دي چې په دې برخه کې کار وکړي، اقدام وکړي او د ماشومانو د مرشوبلو مخه ونیسي؟
مننه. سلامات اوسئ. د هر سره مخکې تاسو ته او ټول درنو اوریدونکو ته او معزز یوسفی صاحب ته خپل نیک هیلې او سلامونه وړاندې کوم. متاسفانه په افغانستان کې ملکی تلفات یو ستر د بشري حقونو سرغړونه ده چې اکثرا قربانیان د دې ناوړه پدیده ماشومان او ښځې دي په افغانستان کې، چې سش کال هغه راپورونه چې ثبت شوي دي، هغه معلومات چې موږ ثبت کړي دي په خپل دفتر کې، دا راښایي چې د جګړې اصلي قربانیان په افغانستان کې اوس ماشومان دي، او په دوم قدم کې خزینه دي په افغانستان کې. لاملونه خو متاسفانه چې مختلف لاملونه دي، او عمده لامل دا ده چې هغه کسان، هغه ګروپونه چې عملا په دې جګړه کې ښکیل ده او دوی وسله لري، او مختلف وسلوال ګروپونه چې عملا په دې نښته کې، په دې وسلوال نښته کې ښکیل دي په افغانستان کې، دوی هغه جنگي قواعد یا د ژنیو هغه سلورګانې کلمنسون هغه مفاد دوی نه رعایت کوي. مثلا په دې بشر دوستانه قواعدو کې دا سو اصلونه د دې لپاره چې دا جګړه کیدای شي، چې دا عام اوریدونکو دا برداشت ولري چې په دې جګړه کې حلوا نه ویشل کیږي، اما دا قواعد وای چې دا استیلاء یا دا ضرب المثل شدا کاملا مغایر د دې اصول ده د دې لپاره چې هر جګړه چې تر سره کیږي هر نخته چې تر سره کیږي دا باید انساني نه ختوي د دې لپاره چې دې اغیزه په ملکی کسانو باندې پټولنه کډیر محدود وي یعنی د جګړې اثر ډیر محدود سی په پټولنه کې د دې لپاره چې دا قواعد واده سی وي او همدا قواعد همدا د چې مثلا د تناسب اصل دا یو اصلي اصل د پدې قواعدو کې د دې لپاره چې هر وسله وال گروپ چې عملا جنگ کې دوی د تناسب اصل مد نظر ونیسي متاسفانه په هغه ځایونو چې ملکی کسان اوسیږي هلته دوی ماینونه ښخوي د دې لپاره چې د دې ماینونه قربانیان عام خلک دي او ملکی کسان دي یعنی هغه مونږ او تاسو د لوګر پیخه وګوره او نور پیخه چې شوی دي په هلمند کې هغه سو پیخه چې تر سره شو دا ټول دی یو کورنۍ غړی اکثرا چې غواړي چې خواته ولاړ شي او د دې متاسفانه پټ دشمن سره مخامخ کیږي او دوی قربانیان کیږي چې دوی کوشش وکړي چې هغه متعارف وسلې استفاده وکړي چې دا اغیز په ملکی کسانو باندې کم سي متاسفانه دا اصل نه رعایت کیږي او د دې اصل نه رعایت نتیجه هم دا ده چې ملکی کسان په افغانستان کې قرباني سي او دوم اصل دا ده چې تفکیک اصل ده پدې اصل کې دا هر گروپ چې عملاً وسلې لري دا څه نشته چې کیدای شي هغه خلک هم زمونږ هغه واوري هم دا اوس د دې لپاره چې دوی مسؤلیت لري چې ملکی کسان او د غیر ملکی کسان او هغه ملکی ساحات د نظامی ساحات سره تفکیک کړي هیڅکله دوی نشي کولی چې خپل عمل داسې توجیه کړي چې مونږ غواړو چې مثلا دلته جګړه وکړو او دا ماین خښ کړو د دې لپاره چې دلته کیدای شي کوم وخت نظامیان تیر سي در حال کې دا نتیجې دا کیږي چې ملکی کسان پی قربانیان کیږي یعنی د ملکی کسانو او نظامی کسانو د ملکی ساحات او غیر ملکی ساحات یا نظامی ساحات کو یعنی په دقت په دقیق شکل باندې تفکیک وسی او ملکی کسان زخ لري تفکیک وسی د لپاره چې ملکی کسان باید په نخ نه سی کله چې ملکی کسان په نخ کیږي او په سیستماتیک شکل باندې په نخ کیږي او دا اصل نقص کیږي دوی په اوتومات شکل باندې په جنگی جناتو باندې متهم کیږي او بل اصل د احتیاط اصل ده د په احتیاط اصل کې نهایت کوشش پدې کیږي چې دوی یعنی نهایت کوشش وکړي چې عام خلکو ته کوم زیان پیښونی شي ملکی کسان ته زیان پیښونی شي یعنی دا اصل پدې باندې تاکید کوي چې متاسفانه په افغانستان کې دا اصل اکثر نه رعایت کیږي جګړه شروع کیږي په یو کلی باندې شروع کیږي په کلیو باندې شروع کیږي په هغه ساحاتو شروع کیږي چې عام خلک پکې اوسیږي کله چې هلته جګړه شروع شي تابل ملکی کسان ته زیان پیښیږي دوی کورونه ورانیږي دوی شتمنیو ته زیان رسیږي دوی کښت ته زیان رسیږي او همدارنګه ملکی خلکو ته هغه مثلا ښځو او ماشومانو ته هم زیان پیښیږي یعنی اکثرا موږ وینو چې ګرچې په دې سش کال کې هغه مثلا راپورونه هغه معلومات هغه ډیټا چې موږ ثبت کړي دي په خپل دفتر کې یعنی دا راښایي چې دلته مثلا نظامیان یعنی سلنه لږ ذره زیات شوې ده په دې سش کال کې یعنی د پروشه کال په پرتله کې د دې لپاره چې موږ وینو کله کله چې مثلا هوایی بریدونه کله چې ترسره کیږي په دې هوایی بریدونو کې ملکی کسان قربانی کیږي او په دې زمان کې هر چیرته مثلا نن همدا نن چې یو پیخه چې په مثلا شکاشم کې په شکاشم بدخشان کې ترسره شوې ده چې هلته مثلا یو توغندي لګېدلی دی په ملکی کور باندې از تقریبا 15 نفر دی یو کورنۍ غړی شهیدان او ټپیان شوي دي دا هغه مثلا لاملونه دي چې متاسفانه په افغانستان کې تر سره کیږي او ملکی کسان قربانی کیږي او بل انتحاري حملات دي انتحاري حملات خپل هغه یو همدغه عامل ده چې مثلا کله چې یو څوک پنه کیږي یعنی دوی غواړي چې خپل عمل ته مشروعیت ورکړي د لپاره چې یو سړی پنه کول باید دی ونشي چې مثلا مونږ غواړو چې مثلا یو بهرنی چې پنه کو یا یو مثلا امنیتی مسول چې پنه کوي په یو ډیر ازدحام ځای کې دوی دا کار تر سره کوي چې اکثرا قربانیان ملکی کسان دي چې دا هم د تناسب اصل نقص کی هم د احتیاط اصل نقص کی هم د تفکیک اصل نقص کی دا هیڅ کله توجیه وړ نه ده او بل موضوع دا ده چې دا ماینونه دي متاسفانه عمده قربانیان دي جګړې هغه کسان هغه مواد دي چې خخکیگی او
ډیر زیات مننه صدیق صاحب بیا به هم نوبت
قربانی کیږي په دې کې
سلامت اوسئ قدر من اوریدونکو تحصیل آزادی رادیو تشنه اسمان لاندې خبرونه اوري په دې خبرونه کې په افغانستان کې د ماشومانو په مرشوبلو خبرې کو چې اکثره د ماینونو او ناچاودېدلو ګولیو په اثر ژوند له لاسه ورکوي. په دې خپرونه کې زموږ میلمانه دي ښاغلی انجینیر محمد شفیق یوسفی او همداراز بلال صدیقی. بلال صدیقی د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون وایاند او ښاغلی یوسفی د پیشو د رسیدګۍ په چارو کې د دولت وزارت د ماین د تطهیر او هماهنګۍ او انسجام رئیس دی. اوس تاسو ته نوبت درکوو. له لنډې خبرتیا وروسته د ټلیفون شمیرې اعلانوو که د موضوع په اړه زموږ له میلمنو څخه پوښتنې لري او یا هم د موضوع په اړه نظر لري ازادي راډیو ته ټلیفون راوکئ.
برنامه آشیانه پس از این روزهای پنج شنبه در برنامه ساعت 5 عصر و روزهای جمعه در برنامه ساعت 9 صبح پخش می شود.
شماره تلفن ما 0700-822-755 و 0799-203-542.
او همدارست سکایپ لا طریق له مر سره تماس نیول شي radio.azadi او د افغان بي سي متصوات لښ مې رمه هم په خدمت کې دی. لن نظریا پښتنه پرې راستول شي. د ټلیفون لاري اوریدون کې لرو مهرباني کوي.
نوم عبدالباقی د شاجي د زابل ولایت د شاجي د ولسوالۍ سره په تماس کې.
مهرباني کوي عبدالباقی صاحب.
اورکا دا لمرکرم دا د بشر د حقوقو مسول څخه یو پښتنه ده چې د عمر په اعلاناتو کې وایي چې موږ یو لکه بیلګه یې په دا اوسه کې کومندان عبدالرزاق خان دوی تر انتقاب لاندې ونیوئ چې دی د بشر د حقوقو سره مخالف کار کوي او هغه داسې چې هغه هغه که دښمنان هغه د افغانانو قاتلان شي دلته راځي میدونو څخه یا هغه ګیروي یا تعقیب ته خود د دې چې دوی نور مرګن وو چې هغه تعقیبوي وایي دا د بشر د حقوق خلاف کار کوي او د بشر د حقوق خلاف کار دا نه ده چې پاکستان په ډاګه د غزمو قاتلانو تمرینونه وکړي او سنبالوي یې په وسلو ټول په خبر دي. دغه د بشر د حقوقو بین الملل دفتر دغه ولې نه کړي وو ترې وخت صاحب لا دینه نیسي او پرې غټ انتقاد دغه ولې نه راګرځي چې دوی زموږ چې یو څوک چې هغه تعقیب کوي یا په جنایي یا په قانوني ډول د هغه څه پوښتنه کوي د هغه لاسنیوی کوي د هغه مخنیوی کوي دوی هغه تر تعدي جوړي سوالونه کوي او بیا وایي راوی غواړي او د بدنامۍ وخواته کشي.
صحیح مننه. سلامت اوسې کور ودان. بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي ازادي راډیو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
دا غلی را ده ماشومان او یا زنانی وجل یا ملکان افغانان وجل دا افغانستان کی بیخی زخت زیاد په ملیونو افغانان دا ده قربانی ورکی مرکی وجه نو دا ده اصلی لامل دا مصر دیا نالگو چه طالبان دی یا اسکر دی چه جگره خام خواب وجل کی وجه ما ده دا مشرانو ته دا خواستې چې باید دې د سولې لپاره کار وکړي سولې د جوړې.
لیکن ستاسو خبره صحیح ده. اصلي علت امداده او بخښي
د سولې خبره ورته وکړي.
ستاسو خبره صحیح ده. اصلي عامل به امدادي لیکن دلته په نور دنیا کې هم جګونه شته. په ډیرو هیوادونو کې جګونه کیږي لیکن شکیلې خواوې ځینې مسؤلیتونه لري. مثلا ملکیانو ته به ضرر نه رسوي، ماشومانو ته به ضرر نه رسوي، ښځو ته به ضرر نه رسوي. دا کار هم شته، یعنی هم جنگ کوي او هم د ملکیانو خیال ساتي. دلته هیڅ توجه نه کیږي په دې جنگ کې. متاسفانه ټلیفون یې قطع شو. خیر بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
دا زوی راځو کارتون کاور اوریدونکو ته او میلمنو ورن ته ټول ته سلام کوم.
سلامت اوسئ. مهرباني کوي.
بار سلام مهمان نظر راځي دا ملتاس چوای چې دلته مینو نه پتاوی دي دلته ماشومان لري دا څو کارونه خو ملتاس چې د سل کال یا 15 کال ولل او دا بشری حقوق دا زموږ په وطن کې کم یو سړی مو ته یو نه مخ ته ولاسي چې هغه یو د چانز مو دفاع کولای شي یا د یو څه مخنیوي کولای شي. دغه بشری حقوق بیا زیر تر زیره راست پر هغه سړي باندې حمله راوړي ورته وایي چې وروره ته خو دلته شخصي مبسونه لرې او ته پلانکی شی لرې او ته پلانکی شی لرې دغه بشري حقوق هم د دې زورواکو تر لاس لاندې دي. مونږ ته خو هم د زورواکو تر لاس لاندې دي خو د بشري حقوق هم د دې زورواکو تر لاس لاندې دي. که ته څنګه نظر لرې په دا
سید زموږ بلمانه به نظر څرګند کی درته وبوي چې دوی څوی قسم د هغه بشری حقوقو د هغه مؤسسې استاد دلته نشته چې هم دغه انتقاد پر قومندان رازق کړی دی. خو خیر د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک میسون وایان شته دوی به خپل نظر در سره شریک کړي. اوس یو بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم
السلام. السلام علیکم.
سلامات اوسئ.
کاروان سے کم کم کسی اکلی نا پا دولت باندھے ڈزی کی او یا کم بیس باندھے کی یا پکنے کچھ سب باندھے کی بھی نظر بچان دا دولت حضیاتی او انہوں نے سر اتنبل کی مکمل صحیح کوردینات دینے لیے کی اگا دب پوڑی ہمیں پتی زر وادارا نہیں مسیارا دی دی ڈزی نکی اوانی وڈی وڈی دشمن دی وڈی مگر متاسپانا دی خلق پا کورونو باندھے دا غونډي راولېږي او خلکو ته ډېر رنګه تېرېږي او ډېر خوښېږم په دې اور کښې که خدای باور که زه په کوټه کښې خوشحاله ښیمه یعنې برکه موږ نه لرو او ګرمۍ ته خوشحاله ښیم او نه دې باندې سم داسل نه نه یو ګانې او ټکه ټوکه کېږي زیاتي دا دولت پسې ټکه ټوکه شروع
کړي
سبا پورې ماشومان قسم دي مونږ ډارېږي خوب نه ورځي ورته ډېر سخته بدبختۍ سره مونږ مخکې الله دې په مونږ باندې خپل رحم فضل وکړي
سلامت و سیمنه نه کور ودان بل اوردون که دی سکایپ لاری لرو.
سلام علیکم آقای نظر و جناب سالوان صاحب. سلامت رحمت خدمت شما و تمام شنوندگان تان. سوال بسیار مختصر داشتم که از مهمانان شما و از نماینده های حکومت می توانیم بپرسیم که برای تامین امنیت امی اطفال که به میلیون ها اطفال در کوچه و بازار کابل و شهرهای بزرگ دیگه به نام پخانه فروش و به هزارها کارهای خشره میکنن که نه درس است نه تعلیم است و این امی اطفال باعث به وجود آمدن یک قشر نو و یک قشر باسواد میتونیم از اینا استفاده کنیم. ولی حکومت برای اینا چی کرده؟ کدام کارهایی که حکومت تا به حال کرده و یا کدام مکتب که صرف به خاطر از امی اطفال جور شده باشه که در کوچه و بازار به سرپناه هستن به خاطر فامیل خود بیرن کار میکنن در خانه کدام کلان ندارن که اونا برشان پول بیاره و یا اینا مکتب برن یا درس بخونن. حکومت بر از اینا چی کرده؟ و سوال دومم راجع به برنامه های رادیو آزادی بود که امید که همین برنامه زیر آسمان کبوت و همین برنامه های دیگر گفتمان شما تغییر نکنه، چون اکثر در بعض اوقات مدرایف میکنم به طرف کار و همین برنامه شما رو تعقیب میکنم. تشکر. یک دنیا
ممنون. خوش بختان.
تشکر.
کور ودان البته دی ازادی رادیو د تشناس ملندې او همدارست ازادی په چپو کې د خبرونو وخت نه بلیږي. بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي. ازادی رادیو.
بله سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
د هلمند ولایت د مشرق دی ولسوالۍ څخه رمضان خبره کوم.
مهرباني کوئ صاحب.
سلام الله و منو د کارتون ټول ته وایم.
سلامت اوسئ.
د مېلمنو او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو څخه مو دا هیله ده چې پاکستان خو زموږ پورې هېڅ سرپن نه لري. دغه دوی دا د ایسای کارکوونکي یا دا خلک چې دا مینونه ورښیي ورکوي رایستي دا بارود زموږ مؤمنان کوچنیان عاجزې په شهادت رسوي. ایا دغه ولې نه ورکي د هیبت الله ته ولې پوښتنه کوي چې دغه تا ورسول دغه عوامل صحیح او قیاستا دغه ملګري د ایسای خلک دي د بشري حقوق یا ملګري ملتونو دغه ولې په دغه برابر دروازې تړلې دي؟ یو خبریال هم پوښتنه نه ځینې کوي. زما د دغو ګرانو ورونو څخه دا هیله ده چې دغه هیبت الله څخه او یا د دوی د نورو ملګرو څخه او یا د ایسای د ملګرو څخه پوښتنه وکړي چې دا سیادت ته پیان رسوي.
سلامت اوسئ. مننه. اوس په ورشو میلمنو ته.
بله.
نو اول چاته نوبت ورکو نظر سید
ما انجینیر سید محمد شفیق یوسفی که خودشان رئیس انسجام است که بسیار یک اسم دراز آمست که آدم ورخطا میشه وزارت دولت در امور رسیدگی و حوادث این مسائل
اداره نومی بود
اداره یکم یک نامش کشال ازی تا نام ازی را یاد بگیریم یک چند ماین دیگر خاطب کبید به هر حال یوسفی سید و شوخی بگذاریم شنانده سوال های داشتن لطفا جواب بتین سید
تشکر. ما فکر کردم که سوالایی که از شنوندگان بود زیادتر مربوط میشد به همکار ما که در نزدیک ما است، چون زیادتر مربوط به حقوق بشر بود. در قسمت موضوع ماین اگر مشخصا شما کدام سوالی را یادداشت کردید که از لیست ما مانده باشه، ما در خدمت هستیم.
در قسمت ماین سوال زیاد است، خب منتها خب صدیقی صاحب خیلی شما خلاصه جواب بدین که باز بیاییم پشت سوال هستیم.
مننه کوم. از باقی صاحب د شاجوی نه تلفون کړه و د دې لپاره کله چې دوی وایي چې هغه وسلوال ګروپونه چې د افغانستان قاتلان دي یا افغانان دشمنان دي، زه فکر کوم چې ما مخکې په دې موضوع باندې خبرې مې وکړلې. یعنی زما پیشنهاد دا و کله چې یو جګړه رامنځته کیږي او وسلوال خطر رامنځته کیږي، دا نخته اصول لري. هیڅ کله نشي کوی چې بدون له دې قواعدو څخه یو څوک ویوژني. د دې لپاره چې د جګړې اغیزه کم شي او د جګړې انساني اړخ زخت لري برجسته شي، دوی باید دا اصول په پام کې ونیسي. هر وسله وال ګروپ چې د خلکو بشري حقونو تر پښو لاندې کوي، ملکی کسان وژني او د خلکو کورونه ورانه، دوی مسؤل ده خلکو ته ځواب وایي. کنن دا کسبا دا کبل سبا دا او بلا
بله دا مسئله دا چه دوی وای چه دی بشری حقونو کمیسونونه خیر کستاسو کمیسونه خیر دی بشری حقونو طولو کمیسونونه سر همکاری لری و همه هنگی بم شاید لری، ولی پا آغا چابنده انتقاد دیر کوی چه آغا دی دوی پا واینا آغا دی پا افغانستان که دی تروریزم پا مخنیوی که مخکش رول لری. یعنی دا کافی ده که چه او چوک شکار کوی نو دی شکار پسن کری که یو غلط کارم که بی خیر ده.
دلته دوه مسله ده. یو دا چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون همیشه د دې لپاره چې موږ د افغانستان د دولت په چوکاټ کې خپل فعالیتونه تر سره کوو، د دې لپاره چې دا یو ملي او افغاني نهاد ده او د نن په افغانستان کې کار کوي. یعنی زموږ دنده او مسؤلیت دا ده چې د نن په افغانستان کې د بشري حقوقو څخه موږ سارنه وکړو او د شکایت ثبت کړو او بررسي کړو. د دې لپاره چې دا د دولت مسؤلیت ده چې د دولت سره رقم کوي سي چې د بینالمللي میکانیزمونو څخه استفاده وکړي، یا د هغه میکانیزمونو چې د نړیوال په سطحه شتون لري. دا د دولت یو مهارت ده او په عین زمان کې د دولت یو مسؤلیت ده چې سره رقم کوي سي. مثلا د نړیوال جزایی محکمه په دې قضایا کو اخکیل کی د دې لپاره چې دلته هغه ګروپونه چې عملا په نخته کې اخکیل ده او لدوی نه وغواړي چې دا قضایا د نږدې وي ساړي، او هر څوک چې جنگي جنایت ترسره کوي په افغانستان کې او دا اصول او قواعد چې تر پښو لاندې کوي او د دوی نه باس خاصو کی، او د دې لپاره چې هلته دوی نور میکانیزمونه لري د نړیوال په سطحه او خصوصا ملګرو ملتونو هلته شورای امنیت سره شورای امنیت کوي سي چې ډیر ښه تصمیم ونیسي د دې لپاره چې دوی سره رقم کوي سي چې هغه وسلوال ګروپونه چې د نننه په افغانستان کې په جګړه کې بوخت دي او دوی دا قواعد نه رعایت کوي. متاسفانه چې دلته د دولت وایا نشته د دې لپاره چې هغه دوست چې د هغه په مورد کې خبرې وکړي د دې لپاره چې
بیا هم درځو نوبت درکو. همدارس له ښاغلي یوسفی صاحب څخه هم پوښتنې لرو، خو اوس د دې لپاره چې د شاغله ابوالاحرار رامسپور د یونما د بشری حقوقو د څنګ غړی د ټلیفون لاره را سره دی، دوی غواړي چې ژر بیرته لار شي او د څو شیبو لپاره را سره وي. دوی ته نوبت ورکوم. رامسپور صاحب تاسو تر کله وایم؟ لومړی که تاسو په دې اړه د ملګرو ملتو یونما په افغانستان کې د ماشومانو د مرژوبلو د شمیر د زیاتېدو په اړه راپور خپور کړ او ویل چې تیر کال 25% شاوخوا د ماشومانو مرژوبلې زیاتې شوې دي. کابل د اوریدونکو ته وایست چې دا شمیره تاسو په څه اساس باندې وړاندې کړې ده او دا فیصدي په کوم اساس باندې خپره کړې ده؟ ځکه چې داسې ویل کېږي چې په ډېرو ځایونو کې چې ماینونه چې وي، فرضاً یو کورنۍ له یو ځای ځي بل ځای ځي، په لاره کې په ماین وچې وي او وبښل شي، هغه خلک راپور نه ورکوي، د دوی خبرونه اکثرا پټ پاتې کېږي. آیا دغه احتمالات هم تاسو په دې سروې کې په نظر کې نیولی دي؟
دلوی خدای سلامات تاسو درادیو ازری درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
سلامات اوسئ.
اما که تاسو ته وویل متاسفانه د ملکی تلفاتو کچه سکل د ماشومانو او زنانو او نور ملکی تلفاتو په اړوند طرف د تلفاتو کچه ډیر زیات شوی دی، خصوصا د ماشومانو په اړه د مونږ اخرنۍ گزارش چې د لغمان تقریبا د تیر هفتې د حادثې په ارتباط نشر شو، د ټول ملکي وګړي ماشومانو چې شهیدان شوي دي او زخمیان شوي دي نهسوه او اووه اتیا کسان وخود، چې تقریبا په دوی کې 23 ماشومان وفات شوي دي یا وژل شوي دي، چې دا تقریبا د درې میاشتې راپور دي. او دا د تیر کال په اړوند یعنی تقریبا ډیر زیات شوي او دا د اندېښنې وړ دي. متاسفانه په عمده توګه جنګ او همدارنګه د بسقابي ډولو ماینونو کارول د مسلح مخالفینو لخوا د دې لامل شوی دی چې سږ کال د ماشومانو او زنانو او ملکي تلفاتو په کچه ډېر زیادښت رامنځته شي.
بله، خب به هر حال راموسپور صاحب یک موضوع است که این مشکلات خو است در میدان خدا راستی مشکلات است، منتها راه های حل چی است؟ چرا این تلفات باید باشه؟ چرا این مخالفین اگر ادعای مبارزه بسلا عادلانه داشته باشه چرا صاحب این نامردانه از این نوع چیزا استفاده کنه که باعث تلفات اطفال و اشخاص بیگناه شوه؟ راه حل چی است؟ چی باید شوه صاحب؟
متاسفانه نگرانی ما و تمام مجامع بین المللی و نیادهای حقوق بشر بین المللی و ملی از این ناحیه است که با وجود دادخواهی ها و پیشنهادات مشخصی که از سال 2009 به این طرف از طرف سازمان ملل متحد و خصوصا کمیشنری عالی حقوق بشر ملل متحد و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان برای مخالفین مسلح و دولت افغانستان صورت گرفته، متاسفانه همواره و همسالا شاهد ازدیاد و سیر سعودی تلفات ملکی در افغانستان هستیم. پیشنهاداتی که ما برای مخالفین مسلح کردیم همواره ای بوده که اونا به مو ارشاداتی که از طرف رهبری از اونا گویا برای کاهش تلفات ملکی و جلوگیری از تلفات ملکی همواره اشاعه میشه و برای از اونا هدایت داده میشه و او گوش بتن و او را عملی بکنن. و برای دولت افغانستان هم پیشنهادات داشتیم که اونا از استعمال سلاح‌های غیر تشخیص دهنده مانند آوان‌ها و مانند راکت‌ها و مانند مرمی‌های توپ اینها که به شکل قوسی انداخت میشه و بالاخره محلات مسکونی هم از اونا متضرر میشه جلوگیری بکنن. مخالفین مسلح را برایشان هشدار دادیم، بارها ازشان خواهش کردیم که اونا در محلات مسکونی مزدحم به عملیات‌های اپراتیفی خود اقدام نکنن و ماین‌ها را در ساحات مزدحم و عبور و مرور مردم ملکی جابجا جا نکنن. متاسفانه حادثه اخیری که شما دیروز ما شما هم شاهد بودیم در ولایت لوگر و منتج به شهید شدن 11 طفل و زن و مرد شد، یکی از هولناک‌ترین حوادثی است که در روزهای اخیر شاهد هستیم و هفته قبل ما شاهد هم حادثه در ولایت لغمان در شهر متلان منطقه عزیز آباد بودیم. متاسفانه مخالفین مسلح دولت افغانستان این موضوعات و پیشنهادات سازمان ملل و سایر مجاری بین المللی گوش نمی‌دهند. آنچه را که به زبان میگن و در نشرات خود اعلام میکنند در عمل به او پابند نیستند. باز هم ما با دادخواهی های خود ادامه میتیم و یک بار دیگر از طریق رادیوی شما از مخالفین مسلح افغانستان خواهش میکنیم که به جابجایی ماین ها در ساحات مزدحم ملکی اینا اجتناب بکنن و این متوقف بسازن و اونا میبینن که صدمی ازی بیشتر به مردم ملکی میرسه تا به طرف های درگیر نظامی در منازعه.
رامیسپور صاحب، تاسی اول چی پا تیرو درو میشتی که تمرک ماشومان و وشل شویدی پا دوگو وجنو که دی دولت ونده تمرو و دی دولت دی وصلوال و مخالفانو؟
متاسفانه چې د دولت ونده هم په دې کې شته، ځکه چې د هوایی عملیاتو په نتیجه کې ملکي تلفاتو کچه پکې یو څه زیادښت راغلی دی. د تیر کال په پرتله موږ د ډیری هوایی عملیاتونو شاهدان یو او دغه عملیاتونه متاسفانه په ګڼ میشتو سیمو کې چې هلته وګڼې میشته دي ماشومان و زنانه هلته ګرځي را ګرځي تلفات را اړولي ده، او همدارنګه ځمکنۍ جنګونه هم او د جګړې څخه پاتې شوي ماینونه او ناکارول شوي جنګي وسلې هم متاسفانه د ماشومانو او ملکي تلفاتو لامل شوي ده. په دې کې د دولت یعنی هم په دې کې د اختیل دي. د مخالفینو تر اوسه چې موږ شمېرلې دي 20% مخالفینو پورې مربوط دي، او د هغې نه بکت څه پاتې کېږي یو څه دولتي قواو ته یو څه دغه متنظفي ها چې هغه تقریبا معلوم نه کېږي چې څوک دغه ګرام دي طالبان دي که دولت دي هغوی دي، او یو څه هم نوچودېدنې موادی او پکې یو 3% هم هوایی عملیاتونه دي.
امیز راموسپور صاحب یک موضوع دیگر که هست ایست که امی ماین های مختلف که هست بسیاری گروپ های تروریستی خودشان مقتدر بر ازی نخواد باشه که یارا درست بکنند، یعنی در عقبش یک دولت یا یک سازمان کلان یا کسای هستن که یه دختیار از وا مگذارن. صاحب سر از وا اگر فشار بیای، مثلا گفته میشه که حامی طالبا پاکستان سر پاکستان اگر فشار بیای که اونا سر از وا فشار بیاره، این هم امکانات تا چه حد ممکن است؟
متاسفانه که جنگ افغانستان از نقطه نظر قوانین بشر دوستانه بین المللی و قوانین جنگی مطابق پروتکل‌های چارگانه ژنوا یک جنگ داخلی است. به هیچ وجه ما شما نمیتونیم به این سبقه جنگ بین المللی بتیم یا کشور همسایه را با او مستقیما درگیر قلمداد بکنیم، علی رغم از اینکه اتهاماتی وجود داره بر علیه کشورهای همسایه و مداخلات حلقات بیرونی، ولی متاسفانه نحوه جنگ و رنگ جنگ در افغانستان جنگ داخلی شمرده میشه و گروه های متنازع فیهی و گروه های به اصطلاح جنگجوی داخلی هستند که اینها هم باید در چوکات قوانین بشردوستانه بین المللی پابند موازین بین المللی حقوق بشردوستانه باشند و از استعمال وسایل به اصطلاح انفجاری که قابل تفکیک و تشخیص نیستند، خصوصا ماین‌های پیشقابی که در اواخر استفاده از او زیاد شده. در تلفات اطفال که ما داشتیم از 50 حادثه کشته شدن اطفال 37 حادثه ازی یا 38 حادثه ازی ناشی از ماین‌های پیشقابی بود که در 3 ماه گذشته جابجا شده. به این اساس به خود مخالفین مسلح که اونا ادعای به اصطلاح یک مبارزه سیاسی هم دارن، اونا خودشان باید متوجه از این مسئله شوند که این مسئله در قوانین بین المللی از جمله جرایم جنگی هست، کشتن مردم ملکی و او هم به پیمانه وسیع به این حده که 10-15-20 یا قتل‌های بزرگ انسانی به این تلفات میتن. از این خاطر متاسفانه که ما این رنگ بین المللی داده نمیتونیم، رنگ ملی هست و گروه های مسلح گروه های مسلح داخلی هستن، خصوصا طالبا یا گروه های جدیدی که حالا ظهور کرده داعش و غیره، اینا باید به این موضوعات بین المللی پابندی خود را حفظ بکنن.
بله امیر شما گفتیم پابندی خود را حفظ بکنن، منتها ما اگر یک 40 سال گذشته را از نظرم تو کوتاه بگذرانیم، سی این مسائل بین المللی یک کم کم اعتبار خود از دست نداده، برای اینکه گفت از یار هیچ کس نمیکنه، از روزی که اینا گفته میرن یه وضعی که کم شاو من گذاری زیاد میشه، یه وضعی که مثلا ما میگن با مای کیمیایی استفاده نکرو باز استفاده میکنن، یک بخیرم یک کم که ریفورم این محسات بیمللی یا بر خود اگر یک نگاه پرتن یک سیاست خود تغییر بتن، یک ریفورم ضرورت نیست بر شما؟
احساس از این مسئله میشه، خصوصا انی حقوق بشر دوستانه بین المللی یا قوانین جنگ با صعوبت و با مشکلات بسیار زیاد دیونا شده. از زمان هانری دونان که شما میبینید که بنیانگذار صلیب سرخ بین المللی است تا امروز سر از این کار شده، این مراحل مختلف را سپری کرده و افغانستان هم عضویت از این پروتکل های چارگانه ژنوا را داره و متاسفانه که بعد از تقریبا سالهای 2001 و بعد از اینکه تروریسم بین المللی دنیا مطرح میشه، این بحث چالش های بسیار گسترده را در دنیا مواجه میشه، در افغانستان، در شرق میانه و دیگر نقاط دنیا، که دقیقا با توجهاتی که در این اخیر در چوکات سازمان ملل سر از این زمینه صورت گرفته، خصوصا سر مسئله پیس بیلدینگ یا راهکارهای ایجاد صلح و ایمار صلح در دنیا که مستلزم یک نگرش جدید در ارتباط تلفات ملکی، در ارتباط راهکارها برای ایجاد صلح و غیره است، امید به این میره که دوباره عمو حیثیت و وجاهت سازمان های بین المللی، خصوصا سازمان ملل متحد و صلیب سرخ بین المللی و دیگر مجامع حقوق بشر بین المللی دوباره احیا شود و بتوانند که بالای گروه های متخاصمی که باعث نقض حقوق انسانی میشن و تلفات انسانی گسترده امروز در دنیا بار میرن، اثرگذاری خود را دوباره احیا بکنند.
خب راموسپور صاحب بسیار تشکر از اشتراکتان.
کوروادان.
خدا حافظتان.
بله سلامت و
تشکر
از شما. سلامت و سیب وسپ یوسفی صاحب تنوبات ورکو. یوسفی صاحب تاسی شکاری چه ستاسو دی اداره للوری دی ماین پاک مختلف اداره سر یوزای شوی دی و دوست للوری هم جغیر دوی پا منسکر آوستل کیشی، خو او ستاسی داره هم لدولت سر ارتباط لری، فکر نکوی چه تمره چه دولت پا دغسی ادارو که زیاد نقش ول لری او دوی کنترول پی زیادی شی دی دولت دی وصلوال مخالفان و لمخالفت سر با مخامخی شی، زکر چه اغوی چه پا دولت پوری هر چوک ترالی وی پروای نل لری هر څوک وژنی دا نن په ګردیز کې په کابل بانک باندې چې یو ملکی اداره د پیغه باندې حمله کوي، نو فکر نه کوي چې ماین پاکان به له مشکلاتو سره مخامخ شي؟
تشکر از سوالتون. اداره ما کس نظر صاحب گفت نامش طولانی است، میشه که ما طور خلاص ماین پاکی اداره مبارزه با حوادث گفته شود. البته ای از مدت 26 سال پیش وجود داشته، یک اداره است که وظیفه هماهنگی را داره، یعنی تطبیق نمیکنه. تا به حال که 75% ساحات افغانستان از وجود ماین ها و مهمات منفجر نشده پاک شده، یعنی 25% دیگه باقی مونده، تمامش توسط مؤسسات غیر حکومتی یا انجیو ها پاک شده و وا در هر نقطه افغانستان میرن. وظیفه ما هماهنگی و نظارت کارهایشان است، یعنی در بی‌طرفی کارهای زوا موجودیت یک نهاد سکتوری که مربوط دولت است کدام تاثیر نداره. به عنوان مثال وزارت صحت است، تمام مؤسساتی که در بخش صحت خدمات را میکنن یک نهاد سکتوری است که او را هماهنگ میسازه. همینطور نهاد سکتوری پروگرام ماین پاکی افغانستان ریاست ما است که از بسیار سابقه وجود داشته، تا به حال ادامه داره کارش.
خب
سوال شما را درست بنام.
تشکر سیب. خب صدیقی سیب، مسئله حقوق بشر و اطفال و تلفات اطفال و انسانهای بیگناه صحبت میشه، منتها امی حرکت های جهانی را آدم یک قسم از نظر اگر بگذارانن، به طور مثال در سوریه او بم کیمیایی که استفاده شد مثلا چند صد نفر یا کسی که تلف شد، اما سلاح های نرمال که یعنی قانونیست که از او استفاده شد بسیار نفر را مثلا تلف شد و کشته شد. اتر یک قسم در ذهن مردم است اگر به اثر ماین پاکی اگر نفر کشته شد والا بسیار بسیار گناه کلان واریست و کیمیایی بشه، منتها که اصلاح های نرمال که مثلا شاید در افغانستان میلیون نفر شاید به سلاح نرمال کشته شده باشه، حق از وار در نظر گرفته نشه و بگه بازم کلگی دنیا و معصاد یا شله شون والا در این ماین پاکی این قنفر در ماین ببخشین بسه ماین ها این قنفر کشته شد. سب از او خاطر در اینجا چطور یک تجدید نظر به کار است یا نیست؟ بتون یک قسم آزادی بدن که در تفنگ اگر میکشین بکشین خیر مهم نیست، بتون یک فکر ایجاد میشه.
تشکر میکنم. من فکر میکنم که هر حرکتی که صورت میگیره و هر پروگرام پالیسی که ساخته میشه، این اساس مبنای از این حمایت از حقوق بشری افراد جامعه، حقوق بشری اطفال، خصوصا حق حیات اطفال و زنای این سرزمین باشه. در قسمت تلفات ملکی یا در قسمت استفاده از سلاح‌ها، یعنی هیچ گاهی این کسا هیچ نهاد نیست و هیچ قانونی نیست که مشروعیت بده که زمانی که ما افراد ملکی را، افراد بیگناه را مورد هدف قرار میتیم، اگر او مثلا سلاح خفیفه باشه به نام او مشروعیت داره، اگر انفجار ماین باشه. به خاطر این که در افغانستان زمانی که ما یعنی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان کار میکنه، این چندین موارد است که باعث تلفات ملکی میشه. یکی از اون موارد ماین های کنار جاده است، مثلا حملات یا جنگ های زمینی است که این هم یکی از عوامل بسیار عمده، یعنی ما گفته میتونیم بیشتر از 50% تلفات ملکی از اثر جنگ های زمینی رو در رو که در قریجات، شهرها، در حومه های شهر، در اولوسالی ها زمانی که صورت میگیره، این قربانی میگیره، در اونجا استفاده از هر نوسل هایی که صورت میگیره. مثلا حملات انتحاری در کتگوری دوم است که این خودش قربانی میگیره از افراد ملکی.
خب برحال صدیقی سیب محترم، چی رای حل پیشنهاد میکنین؟ چی باید شود؟ تبلیغات شود؟ یعنی کسایی که به این گونه مسائل تروریستی ناجوان مردان دست میزنه، اینا را مثلا بعضی گروپ ها را برادر میخوانن و دیگه میخوانن، این کارا درست است نیست. پیشنهاد شما چی است؟ چی باید شود؟ کسایی که این کارا را میکنن چطور جلوش گرفته شود؟
من میخوام جملات قبلی هم تکمیل کنم. میام
به
سوالم. در قدم چهارمی حملات هوایی است که متاسفانه در این روزا استفاده از قوت های هوایی بیشتر شده و این خودش هم باعث قربانی شدن افراد ملکی میشه. حملات راکتی است و اکثرا در مناطق پشتو که عبارت استفاده توغندی برش میگن، این هم خودش قربانی میگیره و ترور و کشتار است که در شهرها صورت میگیره با هر وسایلی که باشه. میتونه راهکارها یا مثلا اقداماتی است که میتونه که ما شاید کاهش تلفات ملکی یا کاهش نقض حقوق بشری اطفال و زنا و تمام افراد جامعه باشیم. عمدترین موضوع در جریان جنگ، در جریان منازعه و یک جامعه که در حال منازعه است، این خودش رعایت کنوانسیون های چارگانه ژنو میتونه که بسیار مؤثر واقع شود، چرا که هر طرف درگیر این مسئولیت داره، مکلف است. ای تو نیست که ما بگیم که خیر اگر این کار کرد خوب، اگر نکردم هیچ. یعنی او مسئول است، مکلف است، پاسخگو است. امروز هم پاسخگو هستند، فردا هم پاسخگو هستند در مقابل مردم افغانستان. و دوم امی اصول قواعد جنگی رعایت شود که عبارت از اصول تناسب است، اصول تفکیک است، اصل احتیاط است. زمانی که اصول رعایت میشه ما اتومات شاید بهبود وضعیت خود بودیم و طبعا تاثیر مستقیم روی کاهش تلفات ملکی می داشته باشه. در قدم سوم آموزش های مسلکی نیروهای امنیتی و حتی ما این آموزش ها را نه تنها محدود به نیروهای امنیتی افغانستان میکنیم، نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان میکنیم، هر گروه مسلحی که در افغانستان جنگ میکنن، تمام پرسنل از این، تمام افرادی که عملا درگیر جنگ هستند یا باز با قواعد و قوانین بشردوستانه و خصوصا کنوانسیون های ژنو باز اشراف داشته باشند یا معلومات داشته باشند. هیچ گاهی نمیشه که سربازی که میای عملا در خط اول جنگ میکنه ای از قواعد جنگی بی خبر باشد. در ابتدا با سیا مسلح شود، قبل از اینکه با سلام مسلح میشن، با قواعد بشردوستانه که افراد ملکی مورد هدف قرار نگیره، اماکن عام مورد هدف قرار نگیره، در خانه های مردم موضوع ساخته نشه که این خلاف عمیق قواعد است و این خودش یک جرم است، این جرم جنگی است و میتونه این ما را مورد تعقیب عدلی قرار بده. در قدم سوم که میتونه یکی از راهکارهای بسیار مؤثر باشه در شرایط کنونی افغانستان، دولت افغانستان همین گونه که عضویت مجامع بین المللی داره، عضویت سازمان ملل متحد داره، میتونه از میکانیزم‌های سازمان ملل متحد استفاده بکنه.
بله.
در این وقت خوشبختانه دولت افغانستان در سال 2003 عضویت محکمه جزایی بین المللی گرفته.
مخکی تدریج امداد افغانستان به چه شکل سرلده و میکانیزمونو څخه استفاده کول شي، دا هم یو سوال ده. مخکی تدریج تاسو په دې رڼا واچوي له شغل یوسفی صاحب څخه یو پوښتنه کوو چې ل ماین پاکی سره د دوی ډیر ارتباط ده، هغه ده چې د دولت وسلوال مخالفان خو معلومه ده چې سره لدی چې مخکې نظر سره اشاره وکړه چې ډېرې غوښتنې ورته سوي د ملګرو ملتو د بشري حقونو ټولنو بېلابېلو ډلو ورنه غوښتې دي چې په لارو کې ماینونه مش دی چې بېګناه خلک پرې وژل کېږي، خو عملا وینو چې له دې کاره لاس نه اخلي او دې کار ته دوام ورکوي. او یا هم یو شمېر دولتي ځواکونه دي چې هوایي ډزې کوي، بې هدفه ډزې کوي او چې په نتیجه کې خلک وژل کېږي. لیکن خلکو ته څه پکار دی؟ خلک څه کولی شي چې له دغه ډول بریدونو ځان وساتي؟ په کومه سیمه کې چې خطر وي دغه سیمې خلکو ته څه پکار دی؟ د ماین پاکۍ ادارې به حتما لارښوونې لري، خلکو ته به معلومات ورکوي، هغه معلومات څه رقم معلوماتي خلک په څه شکل تاسو پوهیږئ چې احتیاط کوي او له ماینونو ځان وساتي؟
تشکر. پیام ما برای مردمی است که در جای بدبختانه در افغانستان در هر نقطه که جنگ صورت میگیره ساحات ملوث بشه با مهمات منفجر نشده و مهماتی که توسط دست ساخته میشه و به مای کنار جاده هم مشهور است که مشکل عمده فعلا این است نسبت به ای که ماین های قبل از 2001 در سالهای جنگ در افغانستان باقی مانده بود تا اندازه مشکل ماین های سابقه حل شده. پیام ما برای هموطنان ما ای است که در هر جایی که جنگ صورت میگیره طبعا ساحه تخلیه میشه، مردم از او ساحه میرن، فرار میکنن. زیادترین حادثات وقتی صورت میگیره که در ساحه دوباره وضعیت کمی بهتر میشه، مردم دوباره پس میاین به محلات خود، در قریه خود. در اوجه دست میزن اطفالشان به مهمات منفجر نشده. در اوجه اگر ماین های خودساز باشه که ماین های خودساز هم ساختنش در افغانستان بسیار آسان است و موادش موجود است در تمام مهمات منفجر نشده، باروت از سوره بسیار به سادگی میتونن که مخالفین بسازن. اول خب ما تقاضای ما دوامدار می است که باید از چیزایی که باعث میشه مردم ملکی صدمه ببینه و تلفات ببینه هر جناب باید جلوگیری صورت بگیره. دومی است که وقتی به قریه میاین پیش از این که به قریه بیان اول معلومات جمع‌آوری بکنن. تیم‌های ماین پاکی در اکثر نقاط کشور موجود است، با او در تماس شون، اگر مستقیم نمیتونن از طریق بزرگایشان، از طریق ادارات دولتی که هستن، آدرس مؤسسات معلوم است، تیم‌ها معلوم است، دفعتاً باید یک درسای آگاهی از خطرات ماین ارائه شود. گرچه درسای خطرات آگاهی از ماین به اکثر مردم افغانستان رسیده، ولی این باید دوباره تازه شود، رفرش شود. دومی است که وقتی اگر به یک شای مشکوک مواجه میشن، خودشان، اطفالشان، او را راپور بدن به تیم‌های ماین پاکی. و در ضمن از او کفایت نمیکنه که تنها تیم های آگاهی از خطرات ماین معلومات بده، باید والدین به اطفالشان گوشزد بکنن که شما هر چیزی را که میبینین در او دست نزنین. و یک مشکل دیگه بدبختانه ای است که از علت مشکلات اقتصادی اکثر مردم به خصوص اطفال که زیادتر قربانیان ماین ها هم از میان اطفال است، یا میرن که آهنباب جمع‌آوری بکنن به خاطر فروش. در این قسمت باید برشان گفته شود که از امو خیر پولی را که از او بابت به دست میارن از امو تیر شون و اقدام به چنین کارا نکنن، به خاطری که اگر ده آهن کونه در یک منطقه مسئول باشه، یکی بله از او حتمی مشکل داره. به عنوان مثال براتون یادآوری کردم.
بله،
این اقدامات پیشگیرانه
سلامت و سیاه و اقدام بله هم
و یک چیزی را که به اجازهتان باز
بله میره
بله میگم که ما از تمام هموطنان خود میخواهیم که در قسمت شریک ساختن معلومات، در قسمت ملوث بودن ساها، در قسمت حادثاتی که صورت میگیره با اداره ما، با هر تیمی که تماس بگیرن، تیم های ماین پاکی با اداره ما در تماس هستن که ما بتونیم به موقع به اوج رسیدگی بکنیم و مشکل حل بکنیم.
یوسفی صاحب، من یک سوال بسیار کوتاه دارم. یعنی شما هم در نوبه خود از نقطه نظر تبلیغات به مردم نشان میکن که اینی صاحب ماین از دهی داخل نشین، هر روز در تلویزیون های دولتی یا در تلویزیون های دیگه اعلان شده برای بعد فالیا نشان داده شده انتر میکاپ و انتر خطر است، اینطور یک تبلیغات هم دارین یا ندارین؟
بله، بسیار وسیع است تبلیغات، بر علاوه که از طریق تلویزیون و رادیو در محلات ما ارائه میکنیم که درس‌های منظم آگاهی از خطرات ماین است. بعضی برنامه‌های سرگرمی کننده است که اطفال در او علاقه میگیرند، در او هم آگاهی از خطرات ماین چگونه است، یک ساحه که ماین دارد، در او چه مشخصات موجود است، یعنی تمام ساحات خونه میشه که مارک شده باشه.
بیر زیات مننه، سلامت باشید صدیق صاحب. ساس به خبرو باندې ما یو جمله بلم زیات ول هغه داده چې علاوه پدې چې خلکو ته وای چې دا کار مکوي یا کار وکي، دا هم به تری وغوښتل شي چې هغه کسان چې ستاسو کلو ته راځي ډوډۍ در نخوري، ډوډۍ هم ورکوي او ځای هم ورکوي د شپې، اما دې ته مه پرېږدئ چې ستاسو په کوڅو کې ستاسو په لارو کې هم بیا د ورځې یا د شپې ماینونه کیږدي چې تاسو پې تګ راتګ کوئ. صدیقي صاحب، له تاسو نه یو سوال پاتو و د میکانیزمونو په ارتباط. صرف یوه دقیقه وخت لرو، لطفا لنډ ځواب ورکړئ. کوم میکانیزمونه دي چې د افغانستان حکومت ورڅخه استفاده نه ده کړې او باید استفاده ترې وکړي؟
اغه بین‌المللی میکانیزمونه دی چې د افغانستان دولت کوي چې دغه بین‌المللی میکانیزمونو څخه استفاده وکړي، او خو څنګه نړیوال جزایی محکمه ده چې دوی ته مراجعه وکړي زموږ دولت، او لدونه وغواړي چې د افغانستان د روان حالات او سیډي او هر څوک چې دی قواعد څخه سرغړونه کوي در ټول موضوعات یادش کی، او د شورای امنیت سره شریک کی، او شورای امنیت په دې مسایلو باندې مداخله وکړي ترسو هغه کسان چې عملاً په جګړه کې خیر د دوی متوجي سي چې دلته بین‌المللي میکانیزمونه ډیر په فعال توګه د ټول قضایا ثبتوي او سوالونه پوښتنه کوي. او بل یو ټکی غواړم چې اشاره وکړم چې متاسفانه چې په افغانستان کې هو سم د جبران خساري میکانیزم ډیر په خطوګه موجود نه ده. هغه کسان چې قربانیان دي د دې جګړه ده، یعنی دوی لپاره داسې عادلانه د جبران خساري میکانیزم شتون نی لري، او زمون غوښتنه ده چې افغانستان دولت په دې مسله باندې کار وکړي.
خو څنګه خو موضوع را یاد کړین،
یوسفی صاحب ناس ده چې دوی په دې مسله باندې برلاوه چې په نور موضوعات باندې کار کوي. دوی دې لپاره چې موږ سره کم کوي سو چې یو هر اړخیز د جبران خساري میکانیزم رامنځته کو، هغه کسان چې قربانیان دي جګړې دي، دوی لپاره په درازمدات او په ادرانه شکل باندې مرسته وشي ترڅو دوی محتاج نشي، او په دې فقرا
تشکر وختم پوره
شه.
یوسفی صاحب محترم، همین پیشنهاد خوب صحیح یادداشت بکنین، سه بیاد تا نره و رزی که شکایت ها زیاد است، به فامیل شهدا هم رسیدگی نمیشه. به هر حال بسیار زیاد تشکر انجینیر صاحب محمد شفیق یوسفی، رئیس انسجام و هماهنگی تطهیر ماین وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث، محترم آقای بلال صدیقی سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، محترم آقای ابوالاحرار رامسپور عضو بخش حقوق بشر یوناما، همچنان در عقب میکروفون کسایی که با ما همکاری کردن امروز در انسجام این برنامه، آقایان وحش کاکل، سید زیارمل، هاشمی، میرحمد صافی، رامین کاکل، از کلتان یک جهان تشکر. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
بچیا وانو کل ده انتظارو کل وقت بدیو خندوی وقت بدیو جڑوی